د وی او ډیوا ادبی خبرونه بل ډیوا ته مو ز بارکوال میاخیل هرکلای کوم په دې هله چې روغ جوړ او خوشاله بیاست زموږ دغه ادبی خبرونه چې لوجدې مو دی ورسته اوس بیا پیل شوی او لایو یا په ژوندۍ باندې خبريږي نو زموږ د هڅوي چې د ادب پر بیلابیلو موضوعاتو پکې له لیکوالانو شاعرانو او پوهانو سره خبرې وکړو تاسو هم د نورو خبرونو په څیر کولای شئ چې په دې خبرونه کې ګډون وکړئ او له موضوع سره سم خبرونې ته ټلیفون وکړئ او زموږ له میلمنو پوښتنې وکړئ ځینې اوریدونکي غواړي چې د زموږ د تیرو خبرونو په څیر د شیرونو خبرونه هم پایل سي او زه پوهیږم دوی به تږي وي چې خپل شیرونه هم راواوروي خو که خیر زموږ د غزل محفل خبرونه به هم زر پایل سي او هلته بیا تاسو کولای سئ چې خپل شیرونه هم راواوروي خو په دې خبرونه کې له موضوع سره سم که له میلمنو پوښتنې کول غواړي نو هرکلی درته وایو په اوس وخت کې د پښتنو په لر او بر وطن کې شاید په زرګونو شاعران او لیکوال د ژبې او ادب لپاره کار کوي خو په دوی کې د ښځو شمیر شاید تر 2-300 زیات نه وي او هغوی هم لا د بیلابیلو بندیزونو له کبله نسي کولای چې خپل احساسات په ازادۍ سره بیان کړي او تر نورو خلکو یې ورسوي نننۍ خبرونه مو د ښځو ادبي کارونو او فعالیتونو ته ځانګړې کړې ده که یوې خواته په لر او بر کې د نارینه شاعرانو په لسګونو ادبي ټولنې کار کوي او عملی غونډې سیمینارونه او مشاعرې کوي خو بلې خواته د ښځو ټولنې په اوړو کې د مالګې برابر دي چې په هغوی کې دوې ټولنې سمې فعاله دي یوه په کابل کې میرمن کلتوري ټولنیز بهیر دی او بله په پېښور کې د خویندو ادبي لشکر یا خال دی له موږ سره په خبرونه کې یوه میلمنه له پېښوره د خویندو ادبي لشکر مشره محترمه کلثوم زیب صاحبه ده دا شاعره او لیکواله ده د ځلند سباون په نوم د شعرونو مجموعه او د تور ګلاب په نوم د افسانو یا د لنډو کیسو مجموعه چاپ ده یوه یې د پښتنې ملغلرې په نوم د ښځینه شاعرانو ادبي تذکره چاپ ده شاید نور کتابونه هم چاپ وي خو ماته دغه درې معلوم دي بله میلمنه مو شاعره او لیکواله اوژۍ امیل ده چې په کابل کې د میرمن کلتوري ټولنیز بهیر فعال غړې ده او درېم میلمنه مو له کوټې څخه لیکواله رحمت بیبي اڅکزۍ ده نوموړی په سهیلي پښتونخوا کې پر موجودو خطي نسخو باندې امفیل کړی دی پر بیلابیلو موضوعاتو علمی او تحقیقي مقالې لیکلې دي او له دې سره سره یو بل مهم کار کوي او هغه دا چې له انګریزي ژبې پښتو ته شعرونه راژباړي دوی درې واړو محترمو میلمنو ته په خبرونه کې هرکلی وایم مخکې له دې چې زموږ نورې دوې میلمنې خپرونې ته راسي زموږ لومړۍ میلمنه محترمه کلثوم زیب صاحبه راسره ده تاسو ته هرکلی وایم کلثوم زیب صاحبه مخکې نور میلمنې چې راځي نو ما هڅه به دا وي چې هم ستاسې پر شخصي ادبي کارونو او هم د خال په کارونو باندې وغږیږو نو پیل به له دې وکړو چې د خویندو ادبي لشکر دا کله جوړ سو څومره وخت کېږي او تاسې میاشتنۍ یا په اونۍ کې یا په څومره وخت کې غونډې هم کوئ که نه
خبره دا چې د دین مخکې چې زه په دې باندې دغه کمانو چې څومره اورېدونکي دي او څوک څوک زما آواز اوري نو دی چې زما له اړخه د تېر اخترم باره کې او ډېره ډېره مینه او احترامات او تاسو ته هم خبره دا چې دا چې موږ 2018 کې د دې دنیا د شو خویندې د دې لښکر خال په نوم باندې نو د هغې وجوهات دا وو چې دلته یو خو دا وو چې تنظیمونه د پښتنو سړو خو د ښځینو بیا دا وه چې دلته کښې د اردو بازي تنظیمونه وو چې هلته کښې مونږ ځان خپله ښه را ته نه لګېده چې هلته کښې به د اردو ژبې او د نورو ژبو والي سرکار کېده خو لکه پښتنو ته په ښه نظر نه شو کتې نو بیا مونږ دغه سوچ وکړو چې ولې نه مونږ د خپل یو تنظیم جوړ کړو ځکه که مونږ څلور یو که پنځه یو بیا به کار کوو او ډېرېږو به هماغه شانتې وشو پدې کې هغه وخت کې زموږ د مشورتي کمیټه ممبرانو اقبال حسین افکار صاحب او عباسی صدر صاحب د مشورتي ډلې کې زیتون بانو بیبي سلمہ شاهین بیبي داوی او ټولو په مشترکه دله نوم خویندې د بلخکر خال منتخب او خال د خویندې او د ادبی او د لخکر ایبریویشن دی یا مخفف دی. بیا دا و چې هغه وخت نو وخت لا تر اوسه پورې زما خو یاد نشي ډیر زیات پروګرامونه مونږ کړی دي ډیر زیات مونږ کړی دي. په دې سلسله کې مونږ د خپل مشرانو ته ایوارډونه ورکړي دي. چړومبې پروګرام د ایوارډ مونږ په 2013 کې ډیر غټ ایوارډ چې هغه کې امیش خلیل صاحب دی، مرتضی شاهین صاحب دی او سلیم راج صاحب دی او دغه ټول مشرانو ته مونږ ایوارډونه ورکړو. اباسین صاحب دی، افکار صاحب دی او دا ټول وبکي او بیا د اغې نه پس زمونږ چې دی نو دغه سلسله داسې وه چې په میاشت کې یوه مشاعره او مونږ د خپلې ټولنې چې کوم کار دی یا زمونږ میټینګ دی نو خو داسې موږ خو بیا مونږ د واتسپ یو ګروپ دی نو په هغې کې مونږ مسلسل 24 ګنټې د سلی رشتو ګنټو په والی یوې بلې سره په رابطه کېږي. زمونږ پروګرامونه کېږي، مونږ په هغې کې خبرې کوو، میټینګونه په هغې کې کوو، ځکه چې ښځې ته بار وتل لږ ډېر زیات ګران شي. خو د هغې باوجود هم دوه درې میاشتې پس زمونږ ځانګړې ناسته خامخا کېږي. ډېر دغه هم وکړو، پروګرامونه هم وکړو. بیا د تیر اوس د تیر مارچ کې څخو دوه کاله دلته کې ټولې هلې ځلې بندې وې، څنګه چې په نړۍ کې وبا راغلې وه او د هغې په وجه باندې بیا چې هغې د وبا دوران کې مونږ دوه درې داسې پروګرامونه وکړل چې په هغې کې 15-20 کسان لرې لرې ناست او د کتابونو مخکتنې مونږ وکړې، په هغې کې مشاعرې هم وکړې، آنلاین پروګرامونو کې مونږ ډېرې سیوا اخیستې، کتابونه هم ولیکل. بیا زمونږ د خپلې خویندې د بی لخکر خال اړخ نه زما څه کتابونه چاپ شو، زمونږ د نورو ملګرو چاپ شو. او بیا د ډېرې خوشحالۍ خبره دا وه چې د مارچ 14 تاریخ باندې مونږ 53 واډونه هغه پیغلو ته ورکړي وو، کومې چې یونیورسټو کې وي، کالجونو کې وي، هغې مقابلې کړې وي، په ریسرچ کې مطالعې لیکلي وي، نظمونه لیکلي وو، افسانې لیکلي وي، غزلونه لیکلي وو، مضمونونه لیکلي وو. نو په هغې کې د مختلفو جینکو منځ کې دغه وشوه، مقابله وشوه. او په هغې کې چې کوم د ججانو سوخدګاري ګڼلې وي او د مقالو کتابونه د چا چا په یاد نظمونو د شعرونو دغه نثر والی سره نو هغې ته مونږ 53 ایوارډونه دا مونږ ورکړو او ډېر غټ پروګرام شو. نو زه په دې خوشحاله یم چې یو خو دا ده چې د پښتونخوا په حواله زمونږ د پښتنو ښځو دا لومړی تنظیم دی چې په تاریخ کې لومړی تنظیم دی. او په دې هم خوشحاله یم چې بانی مشرې زیم او زما د لاسه دا کار وشو. نو دغې والی سره ډېره زیاته خوشحاله یم، خوشبخته ځان ګڼم. بل دویم دی کې دا خبره ده چې کتابی سلسله له پبلیکیشن هم د دې راځي. بیا درې ما د خوشاله خبره چې په دې کال کې مونږ د دردانی په نوم باندې یو رساله شروع کړې ده چې د مستنه ده او هغه کې صرف د خويندو لیک راځي. په هغه کې زمونږ کمی تیری په خانه میرمنې چې کمی دي چې اوس د تاریخ په مخ باندې خو ژوندې دي، خو داسې نشته. نو د هغې لیکونه هم د تحقیق د لاندې نه راوباسو او هغه هم چاپ کېږي. او چې کومې نوي جینکۍ دي او که موجوده زموږ مشران دي لکه زما، نو د هغې لیکونه هم پکې راځي. نو دا یو سلسله مونږ شروع کړې ده او هیله لرو چې څنګه مونږ خپل رونه خوښۍ عزت راکوي او سپورټ کوي او ملاتړ هم کوي. په دې کې زمونږ کله پروګرامې نه دي سوونو پته دات کې راځي او مشران مونږ نه زینو زما دعا ده او امید مې ده چې څنګه عزت راکړې دې داسې به مخکې امید.
صحیح. زموږ نورې میلمنې اوژې امیل او رحمت بیبي اڅکزي صاحبام خبرونې ته راغلي دي، خو لاغوي سره به وروسته خبرې کوم، ځکه چې کلثوم زیب صاحبه وایي چې دا څه مصروفیتونه لري. نو زه به غواړم چې په فایل کې د دوی د ټولنې او د دوی د شخصي ادبي فعالیتونو په اړه له دې معلومات واخلو. که دا راته وایست چې دغه خال ټولنه چې دا یوازې تر پښتونخوا صوبې پورې محدوده ده، که نه پښتو ژبه خو د ټولو پښتنو سره ګډه ده، په افغانستان کې کنوي آیا په جنوبی پښتونخوا کې هم تاسو څنګه ستا لاغه ځای هم تاسو غړي سره لري یا په کراچۍ کې خو ډېر پښتانه اوسېږي؟
احمد بیبي به ما اوري اول کور ته هر کلی وایم او دی بلی خور ته مې خبره ده چې دا چې مونږ ملګری دی ډېری دی کراچۍ کې دی لاهور کې دی دا کوي ته چې زمونږ چې اوس د تلو مال تکي او ډېر غشي مینار شو د پښتو او جبې والی سره د بوالي سره نو التم زمل کرو سره ملو شو يم کولا التم ګه څنګه نه د کولا کړي او د ملګری مونږ سره را دي تکي دي نو تګ را تګ به مشکلي خو مونږ غواړو چې زس اوس پښتني ملګری دي نو په دغه کې ما د ټولي پښتونخوا زنانا را جمع کړي دي د شمولې د کوټا او دا ټولي بیا زمونږ چې کوم د یو اوس تحقیق کتاب زمونږ چاپ شو په سرکاري توګه چاپ شو دی کې نه بیا پاکستان نو هغه کې دوه درشغه زنانه دي څوک چې په تاریخ کې د افسانې په میدان کې پاتې شوی دي نو هغه هغه کې بیا ما د کابل ملګری عمر غسی دي پروین ملال دا زمونږ یو بل ملګری دی هیله دا یو بل ملګری دا نو میرا نه دی دا هغه افسانه عمر غسی ده نو زه غواړم دغه ځای کې ملګری ډېر وي خو د بدمرغ دغه ځای کې حالات داسې شو ان موږ چې خوشاله د بی فکری بهیرو نو زمونږ د ښځو یو ټولنه هم زمونږ د دې تنظیم لاندې هغه سره یو ځای شوی وه خو بیا په هغه مخ کې کارونه شو زمونږ یو پروګرام او اشرف غني بابا ته مخکله ویلو چې موږ له داسې یو دغه جوړ کړ چې موږ دا ټولې زنانه د افغانستان او د پاکستان ټولې یو ځای کینو او موږ یو ځان له لارو ټاکو چې موږ به په شریکه مخکې ته پرمختګ څنګه کوو خو هغه بس دغه دوران کې هغه حالات داسې شو ګډوډ شو چې هغه پروګرام زمونږ داسې نیمګړی پاتې شو نو کیږي به موږ خو منډې تړلې وو د دې نه مخکې تاسو یو خبره زما د کتابونو وکړم زما نه کتابونه چاپ دي هغه کې ناول هم شته د چانګل په نوم باندې افسانه هم ده د اردو پښتو شاعري هم دا د تحقیق کتابونه دي نو دا به دي را روان پکې دي نور لا چې کوم چاپ نه دي نه هم ټینګ شپږ دي پراتي دي نو لا پیسې نه لرم چې چاپ یې کوم کتابونه چاپ ته افري کې بیا وی شو کنه
صحیح نو دا استا د دغه یو کوم ادبي تذکره چې د پښتنې ملغلري په دې کې تاسو د یو سلو یو او شزنه شاعرانو پاره معلومات را غونډ کړی دي کدار ته وایي چې په دې کې وسنۍ شاعرانې څومره دي او پخوانی څومره دي
دې کې خو خبره ده چې دا چې د پخوانه مونږه لکه خپل تاریخ سره د غټونو هغه مونږه د زرغونې باندې هغه وخت نه نازو انا نه مونږه شروع کوو کنه بیا زمونږ سیم بي بي دلته کې زمونږ سره بیا په پاکستان د جوړېدو نو مخکې دغه یو د افسانی یو دغه په شکل کې د تروسه پوری نو دې کې د کلاسیک دور خزی هم دی دی که دا شلمی دا نولسمی صدای خاتمه و دا شلمی دا آغاز دا خزی دولی دی بیا دی که دا جدید دور هم دولی زنانه دی و دی که ما صرف دا پاکستان دن چی که من خزی دی اغا راجمه کدی ویزه که چی که ما دا افغانستان مرمنی هم راجمه کلی دا کتاب دیر زیاد غطی دا اوس ما دا کتاب چی دی نو دا پا دو ویسو بانی مشتمل دی لکه اما سرا یو سل یو او یا خزی دا ما نه غکړي او پندوس خزی نوري دا چې دي چې هغه دي چې جمع کول دین دا کتاب به د دینم ورشي خو زه غواړم چې که په سرکاري توګه نه یا د کویټ نه یا د پیښور نه داسې یو اداره رامخکې شي چې دا چاپ شي نو زه دوره به وي چې دا تاریخ زمونږ کم دی نو دا به محفوظ شي مطلب مېرمنو باندې کار ډېر کم شوی دی مېرمنو ته څوک دغه توجه هم نه ورکوي بیا مېرمن څوک کور کې هم ښه نه ګڼي ورته نه ګوري او په بهر خو بیا تاسو پته دغه والا د ادب هم ده دغه د سیاست د میدان هم ده ښځه به په ښځې کار کوي او ښځه به ښځه راټولوي نو دغه مې یو کوشش دی غواړم چې پکې بوزما او چې څوک پاتې دي چې هغه په دې کوم ته چې نن به زه هم سبا نیم په د تاریخ دا دغه پانه چې دا به محفوظ شي
سمه ده د ساسي له ټولنې سره تړلې یو بل پښتنه کوم که څه هم زموږ په ټولنه کې بندیزونه اوس هم لاسته او شدي هغه سي څنګه چې د ژوند په نورو څنګه کې لنارینه سره برابر لانه دي لبا د مرغه په ادب کې هم انداسې لیدل کیږي څه فکر کوي آیا نور داسې پښتنې مېرمنې بلا هم وي چې هغه یې نسې کولای چې زړه به غواړي او یا به د شعر لیکلو یا به له ادب سره مینه لري او غواړي چې خپل اظهار په شعر کې وکړي خو هغه به له ټولنیزو یا له کورنۍ بندیزونو بهر نسې راوتلی
من کوم مخکی حالات ته ګورو لکه زیتون بانو مور به یو خبره کوله چې زه به کله ادبی محفل به ونو زه به یو و ما کنه بیا ما سره رو سلما شاهین هم شو نمون بدو شو بیا سینه گل شو نو درې شو نو هغې به دا خبره کوله چې زه تاسو ته ګورم نو زما زړه غټېږي ځکه چې هغه وخت به زه خفه کېدم چې دا دکه درې دي نو که دا درې نه بیا به سي اوس د خیره سره لغ کر دی نو مونږ په سټارټ کې چې کله آغاز و دی دغه نو څلور پنځه کسان یو اوس زه ډېره زیاته مطمئن یم په دې باندې ځکه چې که مونږ ډېرې لږې هم یو خو نش نه یو مونږ خپل وجود لرو جینټای دی مخی ترازی د رکیږي خو چې څومره د سړو تعداد دی نو د هغه والی سره بیا چې مونږ د هغې مناسبت سره مقابله کوو نو بیا هغه شانتی نه دی او د دې بنیادي وجه زمونږ چې دا نو دا قبایلي تناظر دی زمونږ پسمنظر قبایلي دی او قبایلي رسمونه رواجونه قدرونه دومره سخت دي دومره مضبوط دي چې هغه ښځه مخې تلو ته نه پرېږدي هغه په هیڅ سوالې نه پرېږدي لکه مطلب دلته کې دته زه وایم زه په حیاتآباد کې ژوند کوم ما د استادې په حیثیت دېرش کاله په یو سکول کې کار کړی دی نو چې هلته به ما وکتل زموږ قبایلي جینه کوي چې به وینې چې تر څلورمه به ورسېدي نو هغه به یې کویدن کړی وو چې پنځم به پاس کړه نه په واده شوه نو دا لکه څو عمر دی که نه چې د دغه عمر نه نو ماشومې به صرف خپل نوم لیکلی شو یا به لږه ډېره پوهېده نو دا زموږ بدقسمتي ده دې کې اوس چې مونږ کومو جینکو ته ګورو او کمی تر یونیورسټو کالجونو پورې رسېدلي دي کمی دغه دي نو لکه تاسو د هغې ټیلنټ انسان حیران شي داسې جینکۍ دي زمونږ چې هغې کتابونه هم چاپ دي خو هغه کورونو کې دننه ناستې دي هغې ته میډیا ته د وتو اجازت نشته هغې ته بار د راوتو اجازت نشته هغه خپل خبره نشي کولی لکه د دې اجازه تم نشته غي دي اخبار کې او مضمون لیکي اعلان کې چې زه ګورم نه ډیر ښه افسانه هم لیکي ډیر ښه مضمون هم لیکي نو دغه له ډیر یو تریخ حقیقت دی چې موږ پښتانه د دغه مخ یو او لکه خښ شي نه دی زه خدا خبره بار بار کوم چې زه کلتم دې دلته کې یم نو ظاهره د زما بپلارو می زما بخاونو می زما برونو می او زما بزامنو می زم کور لرم کنه خو یو د پښتو یو روایتي کور کې ژوند کوم نو زه دا خبره کوم چې زما کور د ژوند ملګري زه پرې خوده نه ویل که زوم چې جینه هم نه په ما ډېرې پابندی خو چې کله زه واده شوم نو زما کور والا چې دی نو زه سپورټ کړم او دا نه چې زه سیم زه خبرې کوم څه ماته لکه دېرش کاله پنځه دېرش کاله زموږ د واده وشو هغه لکه زه د ماشوم تربیت زما کړی دی نو زه د خبرو کولو جوګه هم شوم ما تعلیم د واده نه پس مکمل کړی دی خپل نو زه چې دی هر ټول علي ځلی ته ګورم نه ځوان چې داسې سړی دی خدای ډیر کی په دنیا کې د پښتنو په سیمه کې چې خپل ښځه خپل لور خپل خور دا سپورټ کی هغه مخکې ته لاري او ازادي کی او هغه ته د کامیابۍ منزل ته د رسیدو پوری غلاس نیولی ونیسی بیا داسې زما اکثر دی جینکو ته همدغه خبره یي چې کچری مونږ باندې کور والا اعتماد وکړي په مونږ ادبار وکړي نو پکار دا دی چې اعتماد او ادبار مونږ زخمي نه کړو مونږ هغه خپل روایتونو کې دننه خپل پرمختګ جاري وساتو چې نه زموږ لارې بندې شي نه زموږ د کورنۍ نوم بدنام شي او مونږ چې سکول غواړو چې هغه حکومت مخکې ته لاړ شو نو زما د ټولنې بحیثیت د یوې مشرې ما چې کوم یم په کابینه کې ملګری دی یا د کابینې نه بهر دی یا زمونږ خو مخکې لږي اوس او یا کسانې مونږ سره ممبرشپ ته راغی او دا صرف مونږ د پیښور د پیښور نه بار خو شایلاتی چې دی دا د دی دی کنه لکه سجینه کای زمونږ د کوهارت دی څه کراچای کی د کوهارت هغه چرته یو جینه و زمونږ ادا دانو زار زیلم فرشته بهر چا د خپل کتاب په مسکتنه کې هم نو او هغه هفته لس ورځې پس چې راغی رور سره ما خبرې وکړي نو هغه زمونږ د دغه ایوارډونو سلسلې لکه خپل رور راوستې وه هغه زما دپاره تاسو یقین وکړئ زه وایم چې دا زما دپاره زما د کامیابۍ یو آغاز و
مننه کلثوم زیب صاحب ورسته یوه پوښتنه به لاله تاسې کوم نو بس بیا تاسې ته اجازه درکوم د زموږ د ډېرو ښځینه شاعرانو شاعري که وګورو ډېرې کمې داسې شاعرانې دي چې د هغوی شاعري ته ولولي او هغوی د پکې خپل ښځینه احساسات یا د خپلې ټولنې ناخوالې پکې انځور کړي وي د نور اکثر شعرونه کده دوی نمونه ځین لري کې دا سینه معلومیږي چې دا د یوې ښځې شاعري ده. څه فکر کوي چې آیا په اوس وخت کې چې تاسو خصوصا تاسو په ټولنه کې چې کومې ښځینه شاعران دي چې هغوی شعرونه لیکي یا لنډې کیسې یا افسانې لیکي یا په سوشل میډیا چې ته کومې ښځینه شاعران وینوي، فکر کوي چې هغوی اوس په دې کې آزاد دي چې خپل خیالات په آزادۍ سره بیان کړي که کنه اوس هم د بندیزونو سیوری ورباندې غوړېدلی؟
شاعری یو داسې صنف دی چې دې کې زنانه هغه عمره کلاو اظهار نشي کولی کوم چې سړی کولی شي، که نه او د نثر هغه مضمون شو که افسانه شو نو په هغې کې هغه د زړه بلاس بیا وباسي. خو دلته کې وجه د دې سیزدا ده چې دا ښځه په دغه سیز کې کمزورې ده، د هغې وجه دا ده چې سړی تنقیدي نشستونو ته ځي، هغې میلاویږي، هغې مشاعرو له ځي، یو خوا بل خوا ګرځي. د ښځې محدود ژوند دی د کور د څلورو دیوالونو
دننه، محدود ژوند که دا انځور کې په خپلو شعرونو کې چې دا په کوم محدود ژوند په څلورو دیوالونو کې دا ناست دی. که نه موږ دوه نومونه اخیستلی شو په اوس وخت کې چې یو حسینه ګل ده او یو پروین ملال، تاسې مخکې نوم واخیست، د دوی شاعري چې سړی لولي پکې د پښتنې ښځې ژوند ډېر ښه پکې انځور شوی دی.
حسینه ګل خو زه هغې ته اکثر د یوې نوم اخلمه باغي، از موږ باغي خور ده او هغې سماج سره مخامخ په مخامخ جګړه وکړه د خپل قلم په ذریعه باندې او هغه هغې کې کامیابه ده. او هغه کامیابه ځکه ده چې پلار یې هم لیکوال و، هغه سپورټ کړی وه، اوس خاوند سره ده نو هغه هم په هغه هېڅ قطغن نه لګوي چې ته به د قلم نه داسې کار نه اخلي. هغې حقیقت را مخکې کړی دی چې څه په معاشره کې کم ناسور دی، معاشرې کې دننه تا په کورونو کې دننه دی او کاغذ د کورونو نه بهر دی.
نو په لنډه توګه راته ووایاست چې اوسنۍ شاعران ته څنګه وینې، خصوصا اوسنۍ شاعران ته څنګه وینې خصوصا په سوشل میډیا یا په ټولنیزو رسنیو چې شاعران فعالیت کوي، خپل شعرونه یا نور تخلیقات خپروي، څنګه وینې چې هغوی خپل خیالات په ازادۍ اظهارولی شي؟ کنه
چې کومې زه پېژنم نو چې هغه یې ښي دي، هغه یې لکه شاعري چې تاسو ته زه وایم نو اوس ما تاسو ته ووایي چې هغه هغه عمره کلاو اظهار نه شي کولی، هغه که په فیسبوک دې نوم نه شي کولی، هغې که د کتاب چاپ کېږي نوم نه شي.
بندیزونه لاسته اوس هم
حسینه ګل غوندې ښځې ډېرې کمې دي، مونږ سره نشي برابر دي. بله خبره دا ده چې په فیسبوک باندې هم تاسو په حقیقت کې دا نشئ ویلی چې دا د زنانه په نوم باندې ده، دا په حقیقت کې زنانه ده هم او کنه ده. اکثر سړي د زنانو په نومونو باندې راځي او هغه شاعري نو بیا که ډېره کلاو شاعري وکړي نو لکه اکثر ما داسې کتلي دي زه چې چېرته هم د ښځې نوم ووینم په سوشل میډیا په فیسبوک خاص کر او یا په ټویټر، او چې زه وګورم نو زه هغې پورې د رسایې کوشش خامخا کوم. نو چا زما نه ځان پټوي نو زه پوه شم چې دا سړی دی دا ښځه نه ده، ځکه چې ښځه د ښځې نه چېرته ځان نه پټوي. ما خو د دې پښتنو ښځو والی سره د تحقیق والی سره زما ډېر کوشش چې کومه د ښځې په نوم باندې چې هغې ته زه ځان ورسوم. نو زما په خیال باندې په فیسبوک باندې خو یقین نه دی پکار، ځکه چې فیسبوک داسې میدان دی چې هلته کې دغه نه د رښتیا او نه زیات دروغ خواره دي. هغه دي چې کومه مونږ پیژنو، مونږ هغې وینو ګورو، هغې په مخامخ پروګرامونو له نه راځي یا چېرته مونږ سره مخامخ کېږي نه، خو د ټلیفون په ذریعه زمونږ رابطه یې هغې مونږ پیژنو. نو هغه مستندې لیکوالې دي او هغه ښځې زه منم. بل د فیسبوک په دې دغه باندې که مونږ تاریخ جوړو د ښځو په فیسبوک نه هغه زرګونو کې راځي او هغه دروغ دی.
سمه ده، ډېره مننه کلثوم زیب صاحبه چې موږ ته وخت راکړ. نو بیا که خیر بل وخت به بیا د ښځو
پر ادبي فعالیت انشاءالله. بس نن مسله وه چې زه لږ ګیره یم، مېلمانه دي، نو ما ځکه تاسو ته خواست وکړ چې زه لږ مصروفه یم او بیا راتلونکو پروګرامونو کې به انشاءالله زه همیشه تاسو سره یم.
ضرور،
او دا زما خپل پروګرامونه دي او د پښتو دپاره چې زه سورم د ژبې او د مېرمنو حوالې سره سورم زه کار کولی شم انشاءالله. خپل آواز به اوچتم. ډېره مننه.
مننه، سلامت اوسې. یو لنډه د ماخلو او بیا بیرته راګرځو.
وی او ای دیوا په سټلایټ ټی وی
هر ورځ سلیریش ساته په ډش انټینا تاسو په یوټل سټلایټ په ټلویزیون تولا او بے طرفه خبرونه باسونه او څېړنې کتلی او اوریدلی شئ.
د یوټل سټلایټ فریکوئنسی یا سپی اویا بی چینل یو سل درې
هر ورځ سلیریش ساته.
بلډیوا ادبی خبرونه ته غوږیاست. که تاسو ټلیفون کوئ نو شمیره مو ده 001202205003. خبرونه ته دوام ورکو او مخکې له دې چې زموږ له نورو دوو میلمنو سره خبرې وکړو، د یوې شاعرې معصومه غرنۍ یو شعر را سره دی چې سرلیک یې دی مکتبی. په تعلیم یې پابندی، مکتبی په کور بندی، بند مکتب ورکی ولاړه، مکتبی انجلی تراره، تاول پوه کلاگانی، مکتبی انجون حیرانی، غواړی بیا قلم کتاب، زدکوی علم دریاب، نه بنگری نه سیخکی، مکتبی تور یکالی، سپین پڑونه ی حجاب، مکتبی ټول ثواب، زیتر کور د آفتاب، مکتبی لولی کتاب، کور او کلی پری سبا، مکتبی کوی رنا، شایسته لکه کوتره، مکتبی بسی ډاکټره، د نسلونو شر و زون کې، مکتبی چسی شون کې. او کابل کې د میرمن کلتوري ټولنیز بهیر لخوا خپل د رڼا په نوم کالنۍ مشاعره کړې ده. که د تیرو کلونو او د سږ کال د دې مشاعرو ترمنځ توپیر راته ووایاست چې دغه اوسنۍ مشاعره مو په څه حالاتو کې وکړه؟
مننه کوم جهان، تاسو ته سلامونه، تاسو اوریدونکو ته درنښت. نو تر تیرو کلونو خو فرق درلوده، خو بیا یعنی یو انقلاب و د چا خبره چې مونږ یو نوښت و، مونږ دا یو جرأت وکړو په دې شرایطو کې هغه خویندې مو پیدا کړې، هغه نوې ځوانې نورې جینکۍ مو پیدا کړې چې دوی راغلل او په دې مجلس کې دوی خپل آواز پورته کړ، دوی د شعر په ژبه، هغه چې په کور کې اوس بندیان یو، هغه چې اوس تعلیم دپاره زموږ په وړاندې ننګونې دي، دروازې بندې دي، خپل غږونه یې پورته کړ. او خبره په دې کې ده چې تېر کلونه خو په ډاډه زړه په ډېر آرام په خوشحالۍ سره نوبت به نجونو ته نه رسېده چې ستېش په سر به دوی خپلې شاعرانه احساسات په هر فورم کې وو، او باید ستېش په سر په رڼا مشاعره کې اشتراک کوو. ډېر مختلف ډېر خوندور برخې به مونږ دلچسپې صحنې به مونږ جوړولې. خو خیر، اوس هم دا یوه لویه لاسته راوړنه وه، مونږ کولی شو خپل غږ پورته کړو. او په دې شرایطو کې که څه هم مونږ اجازه هم اخیستې وه، خو بیا هم حالات داسې نه دي چې سړی ډېر بې باور ولري. خوشحاله په دې یم چې خویندې وکولی شو خپل هغه غږ پورته کړو. تر اوسه پورې خو فکر کوم لږ لږ به دې اورېدلی وي، زموږ په خبرو باندې به پوهېدلی وي.
درته اوس چې ستاسو په مخکینیو غونډو کې خو به چې ما اورېدلې دي له نورو ولایتونو به هم ښځینه شاعرانو او لیکوالو ګډون کاوه، دا ځل هم له نورو ولایتونو څوک درته راغلی وي یا په ټلیفون باندې شعرونه واورول که نه؟
دغه برخه نیمګړې وه، او تیرو کلونو کې مونږ یو څه مصارف راوتلي، او دا خبرې نو دپاره هغوی هم دومره جرات به نه کوو، او مونږ هم لازم ونه ګڼه مشکلاتو. بیا هم کله چې دوی زموږ آوازونه واورېده او زموږ غږ پورته شو، دوی ډېر خوشحاله ول، خپل پیغامونه مونږ ته ولیدل. دا لویه خبره وه هغوی دپاره. خو هم هیله من یو چې دوی وکولی شي په ولایت کې داسې غونډې جوړې کړي، او هغه غږ پورته کړي، خپل هغه پیغام ورکړي. هیله من دي چې دې نه وروسته ورو ورو دوی هم جرأت پیدا کړي.
تاسو ته بیا هم راځم، نو غواړم چې دا بحث به نو بیا په ګډه وکړو. کلثوم زیب صاحبه خوتلله، نو رحمت بیبی اڅکزی ته به ورسم. تاسو ته هرکلی وایم په خپرونه کې. که دا راته اوس چې په جنوبي پښتونخوا کې د ښځو ادبي فعالیت په څه حال کې دی؟ هلته ادبي ټولنې شته نسته؟ ښځې غونډې کوي که نه کوي؟ یو خود کورنیو او د ټولنې بندیزونه دی، آیا د لیکوالو په دې کې څومره رول دی چې لیکوال او شاعران ښځینه لیکوال او شاعران څومره هڅوي چې څنګه چې نارینه لیکوال په ټولنو کې فعالیت کوي، غونډې کوي، سیمینارونه کوي، چې دوی دغه ښځینه شاعران او لیکوال هم وهڅوي چې دوی باید خپل یو ټولنه ولري او په ازادۍ سره خپل ناستې وکړي؟
شاعران یا دیوانو ښځینه شاعران دپاره د ښځینه ادیبانو دپاره به یو څه دایرنګ کار کړي، یا به یو دارنګ د یو پلیټ فارم د مایا کدو هڅه به کړي. بېخي هم نه تر اوسه پورې خو زه په هېڅ دارنګ شمې نه یم خبره. ما البته یو څه ماشاءالله دارنګ شاعران ادیبان شته چې هغه غواړي که د یو چا کتاب چاپېږي د یو مرستو سره وکړي، یا که یو څوک مختلف راستګ غواړي سره وکړي. خو بېخي هغه هم د میست په حساب بېخي کم خلک دي، هغه ډېر د ګوت په شمار لاندې دي. نو شته خو البته شته دارنګ خلک ښه یو څه چې هغه، لیکن زیات هغه خلک دي چې هغه خپل په کورنۍ کې چې ایون شاعران یا ادیبان شته هغه مختلف دي. نو موږ به تل هیله وکړو دی په نور په نور پښتنو ته به دی دارنګ دی مرسته سره کوي، یا به دا غو سره دارنګ یو ماحول ورمنه کوي چې دی دارنګ یا یو ټولنه جوړ کړي، یا یو سیمینار کې، یا یو غونډه کې برخه واخلي. تر اوسه پورې دلته حالات ډېر ډېر نشات دي. خو زه خپل به هیڅ یو پښتنه مور نو وایم دا زموږ د پښتنو منځ اوس دغه بېخي ډېر لوی پر موږ باندې یو ډېر غټ کور دی د پښتنوالي، د ټولو پښتنو مېرمنو د ښځینو، چې موږ خپل زامن دغسې وروزو چې دی نه د هر د هر نارینه چې دی دا د یوې مور په غېږ کې لوی شوی دی، د هر نارینه چې دی دا مور روزلی دی. نو زه وایم چې دا منډې و دوی ته دغه رنګ دا رنګ تربیت ورکړي چې سبا دی د هر ښځې دغه رنګ عزت وکړي، د یو انسان په سترګو ته وګوري، نه د یو دارنګ سیم پټه کور ورکه کور په وشه دې اور غایب. زه خپل د یو پښتنې مور په حیثیت زه د خپل فرض ګڼم چې نور ته ټول ته همیشه زه دا وایم، په هر پلیټ فارم زه وایم، خو په کالج کې وایم، د باندې په غونډو کې وایم، چې کوم دی یاست د خدای لپاره دا وکړي چې د زوی په تربیت کې دا شی واچوم، چې یو ښځه ته
مننه. تاسو ته بیا راځم په دې برخه کې یو شعر را سره دی، دام د میرمن کلتوري ټولنیز بهیر د وی غړي مینا نظری یو شعر دی چې د خپل ویلې دغه سره اورو او بیا بیا نور خبرې کوو.
بیگام وطن یاد شو زیاد دردونه و افسوس، بیگا می وطن یاد شو زیاد دردونه و افسوس، پلاس کې می د اوخ کو سو خاپونه و افسوس. تصویر کې د آزاد افغانستان کیسه بلاوي، تصویر کې د آزاد افغانستان کیسه بلاوی خو غږی کوی نشو کاغذونه و افسوس
په بخښنه سره دغه شیر چې دغه د یو بل شاعر د بیا بی ورستو دروا ورو اوس د مینا نظر دغه شیر ووري
هو هندوکش رانړی دلای آموسین متګی شوی آسمائی نوریز ټولی ټولی شوی پرونی وطن می نه دی ز پردیم دل تخپل زما څوک دی دل تغر او سم دواړه بیگانا کاغه کاتکا انگازه مو توری نه کاسپین ټکری مورنا نه کا کل انجو نه ها دلی دلی چپتر را توایا اوس دی عمر هیله څکا دی وطن کې زما برخه دی ژوند چیری دی وطن حالات بدل دی دی وطن لونی پردی دی دی قلم لاس یې تړلی اوس خودم را را توایا زما لیکل ها د زغم کیسه جناب را توایا هغه ګل ماشوم یې څکا هر ورځ چې په غوښ کې زمزمه یاد ټوپک یاد مرمۍ کا
دا د مینا نظر شیر او چې تاسو واورید او زه امیل بیا تاسو تر اعظم څنګه چې په دې شیر کې مینا داسې خبرې کړې وي چې اوسنی حالات پکې انزور شوی وو څه فکر کوئ تاسو په مشاعره کې چې د ښځینه شاعرانو کوم شعرونه واورول د اوسنیو حالاتو سیوری څومره پر غوړېدلی وو
نور انجن چی شاعری ہم پھر
دارته څنګه چې رحمت بیبی څنګه یو اوسه پوری لا ټولنیز بندیزونه هم تر اوسه پوری زیات دي آی په افغانستان کې مشکاره خبره ده چې په ورسته پاتو ولایتونو کې به دغه کیسې لا هم وي په کابل کې یوازې د اوسنی حالات یا د حکومت بندیزونه شاید د شذو په وړاندې زیات وي کنه هلتم لا کورنۍ هم تر اوسه پوری شذ راګرځوي خصوصا لا د بی فعالیتونو او بیا حالات ته پکتو چې هغه زړه نازل وي چې داسې نه کوم پیښ ور وسی کنه کورندزونه نسته دومره
سلام په خاص خو په اطراف کې تاسو باور وکړئ چې هغه وخت د هلمند نه یو ځل کې و چې شپاره ساله و مریدا هغه د تلیفون د کښې نه مونږ ته غزل د ویلې دومره خوند وره دی
نو بالکل ولی لا شخن بوک
دا وی ته خلص د موسکا موسکا د دنیا پر د چا خاور شندلې چې په کوټه کې ستر دی غشي ولی دی وی ځان شي چې وی ځوان مرګ نه موسکا او چې لغه مې زخمی سړګې زما وا حوتو کو راهي لوا د هلمن وا هغه د سترګې تو د سړګې خبر چتر دلے ہاتھی شان چلے شون دبل بھی دلے اور چله جون د فازا وا تا په څنګه چې د لوی پور کې تا په څنګه کړي د لوی پور کې دا د سرو وینو په څو اور کې کړي بلا لیکن را تو کړ خو ری را شې څو شی بین د زخمی جړګي د واشه د کټانګ درې د لاسما نظر کې د دې مارک سره د پنځ څو ته وي نه منل ته او په چې مارک کومه تطلاله هغه په چلې سره لاندو وګخه هغه څوک چې بیا په سره ویني کباب شي چې د چا په سره کې او د نیمه بل شي سلام بشي لیوانه شي چې وسکو شي نن تاپ نن تاکت نن قرار د دې د دنیا غمونه ټول په ما اندارو زما نا خولن را هله مسکا فنا شو دی وفا دنیا پی دیر دی وفا شو دی دنیا نچا وفا لی دلی ندا حسی شانی لکمالی دلی ندا جادب دی بند بلبلا کل پشور و دال اصل دی غزل سکنی خور و سل جرگی آو مطل ور پسی جارا چی دی شیر و دی عدب بلا لملوی دی یاد دی عدب بشملی گلوی هر خور ور پسی جاری دیل دیل لوگی نیلی بلی ترانیل.
آها آها ډیر ښه ډیر ښه منظور کړی ډیر زبردست ډیر ښه رحمت بیبی څکځي بیا تاسو ته درځم او څنګه چې موږ ګورو پېښور خو کدا وګورو د افغانستان د ښځو په نسبت او زموږ د جنوبي پښتونخوا د ښځو په نسبت زیات تعلیم یافته سوی دی خو لا هم د ښځو په وړاندې خنډونه ډیر سته چې دوی د ژوند د نورو برخو غوندې په ادب کې هم په ازادۍ سره فعالیت نشي کولای درته وایي چې تا خو ام فیل کړی دی او زه چې څومره خبر یم ستا په تعلیم یافته کېدو کې او ادب ته په راتګ کې ستا د خپلې کورنۍ ستا د خپل بابا او بیا اوریدونکو ته به دا ووایو چې د رحمت بیبی اڅکزۍ د ژوند ملګری د پښتو ژبې نومیالی لیکوال او محترم څېړونکی ډاکټر عبدالروف رفیقی دی دغه هڅونه هم پکې شامل ده خو درته وایي چې په اوس وخت کې چې کوم زموږ خواندې تعلیم یافته کیږي تعلیمونه کوي موږ به د ادب برخه یاد کوو په دوی کې داسې ځینې وي چې د ادب خصوصا هغه چې د ادبیاتو پوهنځی لولي کاغه انګریزي ادبیات لولي که اردو یا که پښتو ادب خصوصا ولی فکر کوي چې هغه بیا کولای شي چې د په برخه کې هم
اورنجي خصوصا چې تعلیم ستیږي هغه خپل د کور ماحول ډیر بدل شي د خپل کور د وګړو د سوچ زاویه ډیر بدل کی اردو کې چې هغه ماشاءالله ډیر شي ماشاءالله د نش د شپ په خیال سره او د ش د دې چې سره دې ش خیالات خپل کار افسانه ده ډیر ښه به ترې لیکي چې ښه شي دې لیکي او زه دې بشي زه دا وو دا غبي استای مو دې چې څو ما کې زګر مې سره کو چې څنګه موږ کیزو چې خاص پر خصوصي تور باندې هغه دا یو ډیر شاغلی رونه هغه کدا په ادبي لحاظ شي کدا په ټولنیز لحاظ شي اگر په هر حواله کې شي اگر ان شاء الله د نجونو تعلیم چې دی اگر به مستبیر مستبیر بیر جر پر مخمون جو تخبیر کوا
سامه ده من انا تاسی چه ویل خونه قواری نور
نه بس خیر
او رو خبرونی وقت لایو چه پاتا دی پا دی برخه که بیا رو چی زما همکار منزی شهی
توس بیگا می وطن یاد شو زیاد توس پلاس که می د اوخ کو سو خاپونه و افسوس تصویر کې د آزاد افغانستان کیسه بلاوي تصویر کې د آزاد افغانستان کیسه بلاوي خو غږی کوي نشو کاغذونه و افسوس په بل ژبې یو بل ته صدا سي افغان وکړ په بل ژبې یو بل ته صدا سي افغان وکړ پختون سرنن لاس کې کتابونه و افسوس پردی وطن دی ولیده پردی کوڅه پردی وی پردی وطن دی ولیده پردی کوڅه پردی وی وطن کې درته واړه جنتونه و افسوس دا څه دی دلته څه دی دلته واړه خلک ورک دي دا څه دی دلته څه دی دلته واړه خلک ورک دي کابل کې به دا وخت دی اذانونه و افسوس قحطی ده د حرفونو حاجی هیڅ ذهن کې نشته قحطی ده د حرفونو حاجی هیڅ ذهن کې نشته امیل سره به هر وخت شیرونه و افسوس او بیگامې وطن یاد شو یاد دردونه و افسوس په لاس کې مې د اوښکو څو خاپونه و افسوس
د اوښ د منځې شهید په ږغ کې اورېده اوژې امیل بیا تاسې راځم ارمن کلتوري ټولنیز بهیر دی تاسې په ټولنیزه بڼه کوئ کنه او د لکالنۍ مشاعرې پرته دا خو په کال کې ستاسې یو بې کولې آیا هغه غونډې به هم بیا اوس فعاله وساتئ که څنګه
کرام والا نیت خام داد چی همده پایلو همده رنا و مشایره چی هر کال مونگ دایره والا نو جوده والا با مون ده دوی پسان که مونگ ده هیواد پا کچا هر کال ده خز و ده خونی و روزن که برخه که با مون حراسی که و ناور دیدونو دل من جوده لده پارا با مون حالی جلی که ولی همده که به طولمیز فعالیتونو که د خځو څخه ملاتړ به موږ کولی او د خځو د استعدادونو د پرمختیایي پروګرامونو جوړول یو کار و یو مقصد و او د ټولو شته امکانات څخه په ګټه اخیستلو د سیمو د روښانولو او د هغوی د خپلو حقونو د خبرولو دپاره په لرې پرتو سیمو کې په ولایاتو کې به موږ ونډه اخیسته او کار به موږ کوو همداسې موږ به سیمینارونه او کنفرانسونه جوړول او ګټور علمي او معلوماتي اثار به موږ چاپول چې خپل هغه کومې امکانات البته نو کلیزه هغه مو چې کله پرانیسته نو په هغه کې جوړوله په هغه کې به مو د ځینو هغه دوستانو هغه مو مېرمنو چې په لرې پرتو سیمو کې هېڅ امکانات د چاپ د خپل اثارو خپل لیکونه نه ده لري هغوی ته به مو لومړیتوب ورکوو او په دې غونډه کې به مو هغوی ته جوایز ورکوو ډېر ښایسته درسونه هم درلودلې همداسې کله چې دغه بهیر دوه کلن شو ما ورته لیکلي وو چې بهیر څه دی پوهنتون دی ښوونځی دی یو مکتب دی هم مطلب دی هم مطلب دی یو رونکور مو د عرفان او د ادب دی دا محل دی د لمرونو د سپوږمیو د خیالونو لیږي بهیر وړاندې چې د سیند په شان بهیږي که څه هم چې لار ماشوم دی خو مقصد یې خو هدف یې عقل مر غوندې هر چا ورته معلوم دی چې زموږ په دې خلکو توره شپه سپینه رڼا شي دلته خویندې دلته نجونې د سبا په لورې اخلي ستر ګامونه لکوي د محبت او د دوستۍ سمتي لاسونه مبارک دي وي یارانو چې بهیر مو دوه کلن شو البته هغه وخت ډېر ماشوم و ښایسته د فکر او د ذهن شین چمن شو څنګه واړه ورسره یو ورسره یو آن د ژوند تر پیغلتوب او تر عمره دا ماشوم ځینې لویي چې بهیر وړاندې دي د سیند په شان سپي وهي بهیر چې البته اوس دیارلس کلن دی
اوس دیارلس کلن دی بالکل په دې خبر یم نو د بهیر په اړه به بیا هم پوښتنه کوو بیا یو وار رحمت بیبی اڅکزی ته راځم رحمت بیبی اڅکزی دا راته وایي چې اوس خو هلته له نیکه مرغه په کوټه کې پښتو اکیډمۍ ښه فعالیتونه کوي د دوی مجله لیکنې چې دی په لیکنې کې د ښځو شعرونه او لیکنې هم خپرېږي او په بلوچستان پوهنتون کې پښتو څانګه هم خپله مجله چاپي ګڼه راوتلې کنه مانه دلدلې په دې مجلو کې ښځو ته ځای مشکاره فعالیت نسی کولی مجلو کې کوم ښځینه لیکوال یا شاعران دي د هغوی فعالیت تر سترګو کې
د پښتو کې د خو چې کوم مجله ده هغه چې کوم مشاله د پښتو ونډسته خو نو به ته مخه خبره دا ده چې ډیره پښتنې په دا خبره نه دي چې پښتو کې د مېسته یا پښتو کې د مې دار یو مدین یا یو مجله لري چې هغه کې موږ خپل لیکلو کولای شو اوس تاسو کې کوم وخت ډیر خلک درما پورې لا کار کوي چې په یو څه څه خبر څه دي چې په څو اکیډمي ده او هغه یو مجله چې پیژ لازم شیان کړې اکیډمي پر لور سره نو دا رنګ کرا کرا څنګه راځي د چمن څه ما د چمن څه ودی سره مجله چې پیژ دا هغه کې هم د پښتنو د دې هغه اسپان راغلی و ما څه ویل چې دا زموږ د مرمنو بخښه چې موږ غواړو یعنی دا یو ډیر ښه زما په خیال دا یو بيخي مثبت قدم دی چې موږ مرمن وانډ کې جوړون غواړو ما بخې جوړون غواړو وانډ کې څنګه غواړو ته موږ ته د مرمن راځلې
پڑاو مچلا یادو کړه پڑاو
دا څه د قرار قرار اوس ډیر دا خبر روان دي ډیر ماشالا د دې تور باندې موږ اوس لږ د کچت کیږو یو خو هیڅ دګری اخته دګری اخته موږ اوس ماشالا د شي دی څلو لیکن تعلیم اخته په موږ ته الحمدلله اوس یو څه په موږ کې تعلیم اخته خلک هم اوس لږ لږ شي کدی باندې کوم څه د خبرو پوسټ چې تر څو پورې شي موږ په وجه نه پلوس په څنډه موږ د مشرق پر افراد هغه څه دي نو د 50% څه وشاته دي 50% خو هیڅ نه نه جوړیږي نو تر څو چې د شپې موږ د دې وسن ته دی ولایږي ته د دې وجه په وجه د کارونو تر سره ولې چې نه څه کېدلای د پښتون زه نه شم وایم ما یو سلوګن دی چې پښتون تر هغه یو خو هم نه چې کوي چې څنګه څه کوي
صحیح
موږ فار اول شرط موږ دا ناری دا چې دا نور مامله دا زنه وایم غواړم ام ته باندې کوم څه به ډېر خپل کروایم دا شیان هیڅ ونه لري دا په دې باندې نه پښتون مخ ته نه ځي نو دا د بغیر پښتنو شوجو نه څه کېدلی
مننه
دا چې شي د پښتنو ځایان وصل کوي ولای او رقم کوي تفصیل یې څه دی
مننه اوږه یمل ساسي مرمن کلتوري ټولنیز بهیر اوس دیارلس کلن سو په دې دیارلس کلونو کې ساسي د خپل ټولنې لخوا یا ساسي په ټولنې کې چې کوم شامل شجنه شاعران او لیکوال دي اسی اندازان کراته وای شاید ټول شمیر درته معلوم نه وي چې د دوی څومره کتابونه چاپ شوی دي او په اوس وخت کې چې د تیر کال د اگست ل اگست راځي چې په افغانستان کې اوس دغه د کتاب چاپولو او خبرولو دغه بهرم وروسه وای دی ټکنای سو وای دی نو په دې کې داسې شزنه شاعرانه لیکوال در معلوم دي چې هغه به خپل کتابونه تیار کړي او خو اوس مسوده او سر پرته دا و نسې کولای چې چاپ یې کړي
مننه کوم هغه وخت چې لګونه اثر به چاپ دي د خويندو د دې په څیر د طرف نه ډیر مجواتو چې نتیوي چې البته دې موږ سره کومک کو راګان دې موږ چې موږ ته چاپول دې دا موږ لپاره چې کی بنا ورکاو او وخت چې د میرمنو هغه چاپ دي متاسفانه چې اوس سره لري څنګه شوی ده چې موږ خويندو په خپل غږ شخصي امکانات او ککول شي خلاصه چپوي او کنه عمل کې په تاسو څنګه ولاځي او دا دي شخصي مشکل ده اوس په هر څه په تاسو ولاړ دي او دا خبره دي چې شاته پاتې دي خلک دغه ډېرې نه لري خلک فکر کوي چې د ولګي نمره نشي ډېر څه په کاندې ځوان سلام او دیوان یو خلک دي چې دا حالات په دم شي موږ بیا هم مبارزه کوو موږ چې کوم ماشي خلکونه کوته کوو خلک کار کوو نو چې ګنه دا څنګه وکم دې موږ مجبور یو چې په دې کې به موږ دوه کېږي موږ خپل هم دې خپل مبارزه جاری شو
خبرونه راون غاړو چې تاسو وایي خپل مبارزه به جاری ساتو په کار هم امداد چې زموږ شدي په ټولنه کې مبارزه جاری وساتي په هر ډګر کې خصوصا په ادب کې هم نو کولای شي چې بیا دوی ژوندۍ پاتې شي رحمت بیبی اڅکزي صاحب او ډیر زیات مننه چې په بل ډول خبرونه کې مر سره ګډون وکړ خوشحال اوسئ اوریدونکو دا خبرونه به د پښتو د بلې نومیالی شاعر پرون ملال په یو نظم باندې پای ته ورسو د دې نظم سرلیک دی دویم واده کراته وبخشي ټول ستوري دلمرو پشانی او اوبرا کړی د سپوږمۍ د چینو جامې می جوړې د حریر او شبنم شوندو ترنګ د مرجان د سترګو تور می وی د یو زرو شپو لاست باهود حالی شور د ګنګرو د جنتی سندرو مخترنا د نور د غرځنی د غاړې هار می د بډای لټاله د غوړ لشتې می د پروین او د زهره د څوکو کراته وبخشي جنت ټول لغلمانو سره تندتا جام د کوثر پیالو کراته وبخشي جنت ټول لغلمانو سره تندتا جام د کوثر پیالو بستر می جوړ وی د فردوس له اورنګ وریشم تک د خوب او د نرمۍ لشاره بالشت د ناز او لطافت ځنی پالنګ می وی د سرو یاقوت او خرمن د خونی چت می د سکندر د آینو تصویر پر دې د وړانګو او څپو کلمې کراته وبخشي محل د تاج محلو نه جوړ د فوارو د تنی سپینې چینې د الماسی ځلونو ګلان د مینې تراوت سمبول د ونو پاڼې زمردي خوبونه لارې پل لارې د سرو او سپینو چمن چمن واښه ښکلې د جانان لخې د جنت مینارې اسمان ټټه د بلوغ حسن به څوک وستایې شایست بها به څوک وټاکې زما خاوند زما میړه زما تفسیر د حسن بیگا د بل چا و پالنګ ته تللی و ما ته نه راګوري ځکه هغه دویم واده کړی دی. او له همدې شعر سره د وی او ای ډیوه ادبي خپرونه بل ډیوه په همدې ځای پای ته رسیږي. په دې هیله چې له دې خپرونې مو خوند اخیستی، تر بلې خپرونې چې بیا له نورو پوهانو شاعرانو او لیکوالو سره ستاسو په خدمت کې حاضریږو، ما بارکوال میاخیل او د دې خپرونې پروډوسر کلثوم کاکړ ته اجازه راکړئ. هر چیرې چې یاست خوشاله اوسئ.